ورځ لاس بجه شوې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او همداراز د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تېره شپه د پخواني صدراعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د پلان په ترڅ کې لسګونه زره افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستاني چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نامه یو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدراعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدراعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتی تبرک او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه خبر له خبرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څېړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څېړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایکل مکالو ویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری له هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تېره شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدراعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بېګا وویل چې دا طرحه په لسو موافقو او یوه مخالف رایه تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی و چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحده ایالاتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده. او د افغانستان له 19 کلنو د کشرو لوبډلې د پاکستان سیالې ډلې ته د یویشتو منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې توګه یې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د درې اړخیزې لوبلړۍ اتلولي وګټله. د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پرونۍ لوبه په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا په اکاډمۍ کې د افغان لوبغاړو په بیټنګ سره پیل شوه. افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په زیان سره 150 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې برکت ابراهیم زی په نوي بالونو 9 اویا، نظیف امیری په شپېتو بالونو 55 او فیصل شینوزاده په 55 بالونو یو څلوېخت منډه جوړې کړې. دا لوب لړۍ د 19 کلنو د نړیوال جام درشل ته د درې وړو هیوادونو د لوبډلو د چمتووالي په مقصد د متحده عربی اماراتو په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپو 0 یویشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خپرېږي چې په دې پروګرام کې نن د هیواد له تکړه سندرغاړې آسیې مهرابي سره خبرې اترې اورېدای شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ترافیکو ته راجی شو از خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت او 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپله او هم نور خلک له مرګ ژوبې سره مخ کوي.
د لوګر په لاره یو ترافیکي پېښ شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودلکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بې غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي، سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډېرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبان په دوره کې انجونو ته خو موټر بخښي نه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پام کوله. زما خپله څو ملګري وو موټر یې درلودل، یعنی زیاتره احتیاط یې کول. خو څو ورځې مخکې کابل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هېڅ احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې 15 ترافیکی حادثه شوی دی. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان ته دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي، د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي، یا هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي، او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو که دا مسله هرڅو نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي، یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چانه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي.
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اسم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوری راضی به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ له نور غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسلسه یا د موټر نه چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په دې ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شي، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیاو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ ام چارچاپېره کوم کسان سي دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي، هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي. دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځي موټر اخلي، په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي مغږوي چې هغه په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې تراسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه څه ته ویل چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موجود سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دی او دې برخې ته پام کړی دی او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق و نه شوی غوښتلی.
افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکی اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکی پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی ما نه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه څه رقم موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلوو. خو دې ته مفهم نه یي چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند له منځه وړو یا خپل ژوند له منځه وړو یا ځان مایو کوو، لاس پخه خپل ماتو سترګړندو. عمده عامل چې د دې بې احتیاطي ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما کزو وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار له ښار نه او په دغه شان لوی لوی ښارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودوباش کیږي، ځکه چې د ښکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې ځي. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاطه ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه دا ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهڅوي او یا ترین دس یو هغه وسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې ځین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسه یلته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلي؟ او کله چې تاسو سرک ته وزي، آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شانې زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده، خو نورو نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره ته خپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو، هغه ځکه چې مونږ تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کو مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته ویسی یا رانه بندي کی یا خپل پارچه را کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدي جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینو یا لاړ شو او هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو. خو ستاسو امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دلی دلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاستئ چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پوهېږي موټر چلول زده نه وي موټر ته کینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاستئ څه ډول پیښې دې لیدلې څه ډول پیښې دې اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لاین ډریوران زه په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرت لاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان د پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بی احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک هماغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سرک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ دی حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې یو سل څلوېښت سپیټ وهي طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړی الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې زه غوښتل مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیسته او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو. ما ګوشه زه لټو چې زه د دوی نه داسې زیاته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیاته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازه پاتې وو هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله د دې علت څه وه؟ کوم ځوان چې دی چلوه زدای نه وکاسې کله کله تخنیکي عوارضم وي
کورلا موټر خاوند و دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دواړو بې احتیاطي وه ځکه چې سرک دی دواړه قبضه کړی او له یو بل نه کوشش یې کوو چې یو بل نه کراس وکړي او مخکې شي نو سرک ټول دوی قبضه کړی و موږ ته دا موقع نه برابرېده او سرعت کې را روان وو نو موږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچ کړو. موږ د دوی سره سپیډ نه وهه خو ځان بچ کړو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په د رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو لارې قید وه نورې موټرې مخته را روانې وې دا مجبور شو زما موټر یې ووهه او زما د موټر نه موټر بې کنټروله شو لاړه نور موټر یې ووهه. په دغه وخت کې که زه ووایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وه که چېرته هغې لږ هم د حوصلې نه کار اخیستی وی د احتیاط نه کار اخیستی وی نو دغه پېښه نه رامنځته کېدله. ترافیکو ته راجی شوی وی زه خپله ملامت راتلم ځکه ما لایسنس نه درلوده هغه هم لایسنس نه درلوده نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت وو. 25000 افغانۍ زیانمن شوی وو په هغې کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلې او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړې.
ښه که په دې باندې خبرې وکړئ چې ځوانانو ته به څه ویل ولرئ د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري له کومو ستونزو سره مخ کېدلی سي؟ عملي مثال تاسو یاستئ که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایئ؟
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نه شي په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب ته کینی زکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلی نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو تک باید ډیر پاملرنه وکړو ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې دوی مستی وی ځوانان وی جذبی وی او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړوي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشحالي وکړي ډیر احتیاط وکړي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراعات کړي هغه به تړل دي هغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې شاته تګ دی چې هغه کومه ترافیکي مسافه ده هغه باید مراعات کړي ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراعات کړئ او ترافیکي اصول مراعات کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مرات نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیانه ولري او نه به دغه شان به د پیښو شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شوی
یا bale دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري ځکه تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري چې تصمیم لري اسناد اخلي لږ وروسته به ډېرې وری کوي څنګه
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 16 ورځې د ډېرې وری کورس دا یعنی نو ځنور په ډرایوینګ باندې پورا فویګم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینه او په ننګرهار په لینه او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلاولای نور په هر څه باندې فویګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تمځای او دغه باندې زنه فویګم زه باید د خپل ځان تم د تروسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوه شوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې یو بلې وی باندې پیخي شاید نشم
درن دوستان دا وجه دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي مل مقدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابي را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو تکلونو فریادونه توچی شبا د پښتو وی زبایا ما هبن کری پښتان زما
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو میرمن مهرابي خبرونه ته خره غلې خوشاله يم چې تاسو په خبرونه کې لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه يم
آسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د خایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرې مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زه ژېدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دی نیم کال وم څلور میاشتم درو میاشتم کابل ته تللی و میشت سوي و نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو ګولسب مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو؟